په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په اخیرنې خبري غړې کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له احمد شاه اعظمي.
لمړی د مهم خبرنو سرټکی، د امریکا په ملي امنیت کې د جنوبي او منځني اسیا څنګه مشري له پاکستاني چارواکو سره پر دواړخي زاړي کو خبري کړې دي. د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف نن د پاکستان مسلم لیگ نن سیاسي ګوند ابوري مشر وټاکل سو. او افغان حکومت د طالبانو د اعلامیه په خبرګون کې وایي چې د سولې لپاره دوی خپل هلې ځلې کوي خو ملکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. اوس بشپړ خبرونه. د امریکا په ملي امنیت کې د جنوبي او منځني اسیا څنګه مشر الیزا کرټس له پاکستاني چارواکو سره پر دواړخي زاړي کو خبري کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تیر ورځ په ټویټر پیغام کې ویلي چې الیزا کرټس تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سیکریټري تهمینا جنجوا سره په اسلام آباد کې ولیدل. له دې وروسته هغې د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر حسن اقبال سره هم ملاقات وکړ او پر دواړخي زاړي کو او ستونزو یې خبري وکړې. د پاکستان سرکاري رادیو د حسن اقبال خولې وایي چې د پاکستان او امریکا په اړیکو کې همغږي ترهګرۍ ته په ماتې ورکولو کې مهم رول لوبولی سي. لیزا کرټس تیر ورځ په داسې حال کې پاکستان ته سفر کړی چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومې نړیوالې ادارې پاکستان ته د راتلونکي جون میاشتې پورې وخت ورکړی چې د هغه هیواد پر خاوره د فعالو ترهګرو ډلو د مالي مرستو بندولو په هدف یو کوټلی پلان مخته راوړي، کنې دا هیواد به له ترهګرو سره د مالي مرستو په څار لیست کې شامل کړي. د منځنی کورمی خلک نن په دریم ورځ هم د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کوي. دوی د پوځي عملیات پر مهال د ډنګوسو کورونو په سروې کې د شاملولو، له کډوالو سره د مالی مرستو، د سکولونو او روغتونونو جوړولو او د شانتکار جوړول د اسانتیا غوښتنه کوي. د منځنی کورمی تر 300 زیات کسان د یک شنبه په ورځ پېښور ته ورسېدل او هلته د پېښور پریس کلب مخته خپل احتجاج پیل کړ. د دغه احتجاج یو منتظم عبدالخالق پټان نن سهار مشال رادیو ته وویل د خپل غوښتنو پوره کېدو پرې به احتجاج جاری ساتي.
ویګا ایمونګ څوم آی ڈی پی متسرین دی هغه مسخوتان باران په وجود هم پاتېره کړل. د کور مینا هم گاڑی روانې سنیم سره شرکت لپاره ویګا هم بچیت شو دی. مو کوم سنیټر صاحب وو یا د مو کوم لاین آرډر سکرټری پی ټول هغه سره مو مذاکرات کې کامیاب را نه بللو او نن به مو مشوره کوو سیاره کوم سبا 11 بجې ان شاء الله کچیر مو مطالبات نشي منل سبا 11 بجې امید دي چې مو گورنر هاوس مخې طرف ته پیشګدمی وکړو.
احتجاج کوونکي دا هم وایي چې په کورمه کې د لارو بندېدو له وجې په تګ راتګ کې سخت مشکلات لري. پېښور هایکورت د مشال خان د وژنې په مقدمه کې د 1315 کسانو په ضمانت خوشي کولو امر کړی دی. دا پریکړه نن د هایکورت ایبټ آباد بینچ واوروله. د مشال خان د وژنې په مقدمه کې د خیبر پښتونخوا د هریپور ترهګري ضد عدالت د فروری پر 8 نیټه مرکزي ملزم عمران علي ته د مرګ، 50 ته د عمري بند سزا او 25 نورو ته د څلور کلونو لپاره د بند سزا اورولې وه. خو شپږ ویشت نور ملزمان یې د شواهد د نشتوالي پر بنیاد خوشي کړي ول. د دغو 25 سزا سوو کسان د خوشي کولو لپاره د هغوی وکیل په پېښور هایکورت کې اپیل جمع کړی و. برخو د دې پریکړې په غبرګون کې د مشال خان د کورنۍ وکیل فضل خان اډوکیټ نن مشال راډیو ته وویل چې پېښه په مردان کې سوې نو ایبټ آباد بینچ د اورېدنې قانوني حق نه لري.
نو موږ دا چیلنج کوو دا بیل کنسلیشن د موږ موخو چې دا ضمانت دی ورور نه کړی شي چې دا د دهشتګردۍ کوم قانون دی دا ویلاندې عدالت دا نشي پریکړې.
له دې وړاندې مشال خان وکیلان وار له مخه د شپږ ویشت خوشي کړل سوو ملزمانو په ضد په هایکورټ کې اپیل جمع کړی و. مشال خان د 2018 کال د اپریل پر 13 نیټه په مردان کې د عبدالله خان پوهنتون مخ ته بلوګرو مذهب ته د سپکاوي په تور وواژه. خو وروسته پولیسو او ګډې پلټنیز ډلې و چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه و کړی بلکې هغه د یو سازش له مخې وژل سوی دی. د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف نن د پاکستان مسلم لیگ نن سیاسي ګوند ابوري مشر وټاکل سو. د ګوند مستقل مشرتابه لپاره به ټاکنې د مارچ پر 16 نیټه کیږي. دا پریکړه په لاهور کې د ګوند مجلس عامله وکړه. بلخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د دې ګوند پخوانی مشر نواز شریف د ټول عمر لپاره د ګوند قائد وټاکل سو. پاکستان سپریم کورټ د فروری پر 28 نیټه نواز شریف د ګوند مشرۍ لپاره نااهله اعلان کړی و. له هغه وړاندې د 2018 کال د جولای پر 28 نیټه سپریم کورټ د پاناما اسنادو په مقدمه کې د شتمنیو نه څرګندولو په تور نواز شریف د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره هم نااهله ګرځولی و. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. افغان حکومت له امریکا سره د سولې د خبرو پاړه د طالبانو د ټینګار په خبرګون کې وای له هر هغه حرکت چې د سولې ټینګر سره مرسته وکړي ملاتړ کوي، خو د سولې ملکیت به د افغانانو وي. د افغانستان د اجرایي ریاست د ویان مرسیال امید میسمنن مشال ډیټ ول چې له طالبانو سره د خبرو پاړه د افغان حکومت دریز واضح او روشانه دی.
خود شورای آل سول از جانب حکومت
د سولې علي شورا د افغان حکومت او ملت له لوري د سولې د خبرو مسولیت لري، خو که د نړیوالو همکارانو له لوري داسې حسي کیږي چې په افغانستان کې د دایمي او بایزت سولې لټینګ سره مرسته کوي، موږ ورته د قدر پسترګو ګورو.
طالبانو تیر ورځ یو اعلامیه خپره کړې چې په کراغلي د افغانستان دروانې جګړې د سولیز هواري لپاره باید امریکا په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره مخامخ خبرې وکړي. طالبان خپل دغه اعلامیه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي د ورستیو څرګندونو ځواب بلل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالي الیس ویلز له روټرز خبري اژانس سره په امریکا کې ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو دروازې پرانستې دي. زموږه غلا مشال رادیو څخوري ملګر ملتون د شام په ماسره سوي غوته سیمه کې په پوزي عملیات کې د 15 ساعتونو د وقفي غزول غشتنه کړې ده. په دغه سیمه کې اروپای اتحادیه، روس، ایران او ترکیه ته ویلي چې د ملګر ملتون د اوربند حکم دی په پوره ډول عملي کړي. او په پای کې د لوبو یو خبر، د پاکستان سپر لیگ کرکټ سیالیو نه هم لوبه به سبا د پېښور پر وخت مخسن 9 بجې د اسلام آباد یونایټډ او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ کیږي. په متحده عرب اماراتو کې د ترسره کېدونکو دې لوبو کې تیر ورځ کراچي کینګز لاهور قرلندر ته په 8 منډو ماتې ورکړه او دا ډول د درو لوبو په ګټلو سره د لوبډلو په سر کې راغله. په دې سالیو کې ټول شپږ لوبډلې برخه اخلي. رواني سالی د فروری پر 22مه پیل شوی او د مارچ تر 25مه به دوام وکړي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. د امریکا په د کامی سلامتیا په اداره کې د جنوبي آسیا د څانګې مشره لیزا کرټس د مهال د پاکستان په سفر دوره پاکستانیو چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو او ستونزو خبرې کړې دي. نن د پېښور های کورټ د پټ آباد بنچ د هغو 15 مجرمانو د بند سزاګانې معطل کړې چې د مردان د عبدالعلي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې په مقدمه کې سزا شوي ول. د مشال خان د پلار وکیل د عدالت له دې پرېکړې خوښ نه دی.
ای کوټ موږ له 27 چا تاریخ راځي دا په کار نه و چې دې تل کې دا کاروي شوی.
د منځنۍ کورمې ځوانانو نن په دریم ورځ هم په پیښور کې د خپل حکومت لپاره اپیل کړی احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. دوی وایي تر هغې چې ګورنر د دوی غوښتنو د منل کېدو یقین دهاني نوي ورکړي خپل احتجاج به جاري وساتي.
کوم مذاکرات پرسنل چې کیږي د ګورنر سره شول هغه هم ناکام شول. په ول څه تاسو دا نه ساتم خو موټر سره ګورنر سره میټینګ کې شو.
او د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي هڅه کوي د افغانستان پر خاوره پاتې وزیرستاني کډوال زر تر زر خپل کورونو ته ورستانه کړي.
چې کوم بقایا خلک پاتې دي چې هغه پر فارمې ملو شي هغه د پاره بیا ریټرن کار اختتام نه مخکې مخکې چې هغه پلانینګ کې راشي.
له دا مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ته پر شوړدونکو د امریکا د کامی سلامتیه په اداره کې د جنوبي اسیا د څنګه مشره لیزا کرټس د مهال د پاکستان په سفر ده. په داسې حال کې ده چې اسلام آباد او واشنگټن د اسلام آباد او واشنگټن نړۍ کې پرستیو کې لا ډېر خلپل شوی دي. زمونږ همکار مجید بابر د چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او لغوی پختلې چې د نوموړي د سفر په نتیجه کې د امریکا او پاکستان د اړیکو خکېدو امکان شته او که څنګه. راځي دا رپورت وو.
د ګل پورر د پاکستان د خارجه وزارت ویان ډاکټر فیصل په خپل ټوئیټر پاڼه یو پیغام کې وویل چې د امریکا د کامی سلامتیا د جنوبی آسیا لپاره ډایرکټره لیزا کرټس د پاکستان په سفر ده او د خارجه سیکرټرې تهمینا جنجو سره ملاقات کړي. د لیزا کرټس دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقات د سخت کړکېچ سره مخ دي. په اسلام آباد کې په انسټیټیوټ آف پالیسی سټډیز کې د خارجه چارو کارپو میراج الحمید ناصری وایي چې د امریکا د لوړپوړي چارواکي دا سفر دا پړه کوي چې امریکا پاکستان سره په اړیکو کې رامنځته شوی فاصله کمول غواړي.
زما خیال دا دی چې د تګ را تک سره به فاصله ځکه کمیږي چې کم امبیګویټیز دي، مس انډرستانډینګز دي، ډیسټرست دی، هغه به دې سره ختم شي، کم به شي، ګیلې شکوې به لکه یو بل سره ډسکس دا غوي خپل نیشنل انټرست چې زموږ خپل نیشنل انټرست چې هغه به هم پیغام را رسوي خو دا غي په جواب کې خو هم پاکستان څخه کاونټر ریسپانس ورکړي کنه.
د پاکستان سرکاري خبري ایجنس اي پي پي په خپل یو خبر کې ویلي چې لیدا کرټس د پاکستان د داخله چارو وزیر احسان اقبال سره هم وکتل خو د دې ملاقات نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. سوره د مخ کې د خارجه چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل د هفتوار بریفینګ پر مهال ویلي وو چې پاکستان او امریکا د دواړخي د تعلقاتو په لړ کې د مشترکه نقطو په لټه کې دي. په پیښور پوهنتون کې د نړیوالو تعلقاتو د سانګې استاد ډاکټر خورشید وای چې دا دورې په دې معنی نه دي چې دواړخي د تعلقات خکړي بلکې دا مهال د امریکای لخوا یوازې پاکستان ته پیغامونه ورکړل کیږي.
زما خیال سره خو دې ټایم کې چې دینو امریکا میسیجونه راوړي پاکستان ته کومې کوي کنه هغه میسیجونه داسې دي چې را چې پاکستان د سکول یا صفکار یا امریکا د پاکستان نه سکول غواړي بځای د دې چې هغه کوم بټي د سمادي په دواړو کې پیدا شوی دا هغه کې کوي. نو د دې ډیپلوماسي نه چې هغه ډیپلوماسي په هغه کې کوشش وکړي چې هغه د دواړو رابطه یو قسم لا بحال کړي شي د دې په فاکم فاصلې بیا هغه رقم کړي شي.
د پاکستان او امریکا تعلقات پس له هغه د کړکیچ سره مخ دي چې د نوي کال په ډومبای ورځ د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په خپل ټوئیټر پاڼه یو ټویټ کې پاکستان د ترهګرو په ملاتړ تورن کړ او بیا امریکا د پاکستان ټولې پوځي او ولسی مرستې وځنډولې.
مجید بابر و رپورٹونه وایي د فائنانشل اکشن ټاسک فورس په نوم نړیوالې ادارې پاکستان ته د راتلونکي جون میاشتې پورې وخت ورکړی چې دغه هیواد پر خاورو د فارو ترهګرو ډلو د مالی مرستو بندولو په هدف یو کوټل پلان مخته راوړي. دې ادارې چې د نړیوالو ترهګرو مالی سرچینې او د تورو پیسو د سپینولو چارې څاري زیاته کړې چې پاکستان د پلان جوړولو په کار کې ناکامه شو نو نوم به په خپل تور لیست کې واچوي. د چارو شنونکو وایي پاکستان د نړیوالو اعتراضونو ته په جواب ویلو سره باید په هغه هیواد کې د فعالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره ریښتونی اقدامات وکړي. پر دې موضوع دا رپورټ. تیره اونۍ په پاریس کې د فائنانشل ټاسک فورس نومې سازمان په غونډه کې دا خبره مخته راغله چې پاکستان باید د هغو هیوادونو په لیست کې واچول شي چې د ترهګرو ډلو د مالی مرستو د تړلو په چارو کې ناکامه شوي دي. د ادارې البته د تیرې جمعې ورځې تر غونډې وروسته وویل په لیست کې د پاکستان د نوم شاملولو پریکړه لا هم نه کوي او دا چې هغه هیواد ته د راتلونکي جون میاشتې پورې وخت ورکوي چې د ترهګرو ډلو د مالی مرستو بندولو لپاره یو پلان جوړ او له دوی سره شریک کړي. د نړۍ 30 هیوادونه د فائنانشل اکشن ټاسک فورس نومې سازمان غړي دي. خو نړیوال ولې اړ شول چې په ترهګرۍ ضد مبارزه کې د پاکستان پر کردار نیوکې او ترې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړي. د دې پوښتنې په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ او پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک وایي تر هغه چې پاکستان د ترهګرو ډلو پر ضد ریښتونی ګامونه نوي پورته کړي د نړیوالو قناعت ترلاسه کول به ورته ګران شي.
دلته داسې سازمانونه فعالیت کوي کوم باندې چې اقوام متحده پابندي لګولې ده. یو ځینې خو پکې داسې دي چې خپله پاکستان په بندیز لګولې دي خو هغه بندیز مؤثر نه دی. پاکستان دې شکل لاندې دی چې دلته دهشتګرد تنظیمونه دي او وی مالی خپل ورکړه راکړه پاکستان کې بینکونو کې کبي. نو پاکستان ته اوس هم خلا را ده چې دغه تنظیمونه چې کوم دهشتګردۍ کې ککړ دي چې د دوی سرګرمۍ پاکستان کې بندي کې په رښتیا بندي کې.
د فائنانشل اکشن ټاسک فورس په تور لیست کې د پاکستان د نوم شاملولو وړاندیز امریکا کړی او چې برتانیا، فرانسې او جرمني یې ملاتړ وکړ. د یاد سازمان د پاریس په غونډه کې د چین، سعودي عرب او ترکیې چارواکو هم د خلیج همکارۍ کونسل په استازیتوب ګډون وکړ. دوی په تور لیست کې د پاکستان د شاملولو مخالفت وکړ خو د امریکا د فشار په نتیجه کې سعودي له خپل سخت موقفه په شا شو. په رپورټونو کې د چارواکو په حواله ویل شوی چین هم پاکستان ته ویلي چې په دغه برخه کې خپل مخالفت تر ډیره پر ځای نشي ساتلی. سیاستوال او شنونکي افراسیاب خټک وایي د پاکستان ستونزه دا ده چې ولسی حکومت یې د پالیسیو جوړولو او پر مهمو مسلو د پریکړو په چارو کې با اختیاره نه دی.
د نېشنل اکشن پلان چې خپل پاکستان خلک ناشو فیصله کړې و چې چا باندې پدیز لګیدل په نوي نمونو په سرګرمۍ اجازه نه دی خو هغه به هم کولی. مشکل دا چې دلته کې سیاسي حکومت چې هغه په اختیار کې ډېرې خبرې شته نه نو دا قانونو کې بند نه کړی شو نو درو میاشتو کې څه وایم مالی مسله یا د بین الاقوامي قوانینو مسله هغه ځان ته خبر ده خو ما په خیال کې سیاسي عزم نه لري پاکستاني ریاست.
پاکستان د نړیوالو د اعتراضونو په جواب کې وایي د وسلوالو پر ضد بې توپیر عملیات کوي او دا چې په دغه کار کې تر بل هر هیواد زیاتې قربانۍ ورکړي دي. پاکستان د فائنانشل اکشن ټاسک فورس د پاریس تر غونډې مخکې د ترهګرۍ ضد ځینې قوانین هم جوړ کړل خو د رپورټونو تر مخه د دغو هڅو له لارې د یادې نړیوالې ادارې قناعت ترلاسه نه کړ. رپورټونه زیاتوي که پاکستان تر راتلونکي جون میاشتې پورې فائنانشل اکشن ټاسک فورس ته د وسلوالو ډلو د مالی مرستو بندولو په هدف یو عملي تګلاره وړاندې نه کړي او یا هم پلان یې د منلو وړ ونه بدل شو نو پاکستان به هم د شمالي کوریا او ایران په څیر په تور لیست کې شامل شي.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د پیښور های کورټ د پټاباد بنچ د هغو 25 مجرمانو د بند سزاګانې معطله ګرځولي چې د مردان د عبدالعلي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې لپاره تورن پیژندل شوي ول. دا مجرمان د ترهګرۍ ضد عدالت سزا کړي او د مشال خان د پلار وکیلان د عدالت نننۍ پریکړه ناسمه بولي وایي چې پر ضد به اپیل جمع کوي. داود خټک معلومات لري.
نن د نهې په ورځ د پېښور هایکورټ ایبټ آباد سرکټ بینچ د هغه 25 کسانو د 3 کاله کېد سزاګانې ځنډولې دي چې د فروری په 10 ورته د ترګرې ضد یو عدالت د یو زده کوونکي د وژنې په کیس کې اورولې وي. د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان تیر کال اپریل میاشت کې بلوګرو او د پوهنتون زده کوونکو د مذهب د سپکاوي په تور وژلې وو. وروسته د خیبر پښتونخوا پولیسو په دغه کیس کې په کاروایي کولو سره تر 500 زیات کسان گرفتار کړل او د دوی پر ضد عدالتي کاروایي پیل شوه چې د فروری په 10 په ایبټ آباد کې ترګری ضد یو عدالت د مقدمه مرکزی ملزم عمران علی ته دوه واری د مرګ سزا، 500 نورو کسانو ته عمر کید او 25 نورو ته درې درې کاله د کید سزا واوروله. هم په دغه مقدمه کې شپږ ویش گرفتار نور کسان بری کړل شول. که څه هم د زده کوونکي مشال خان کورنۍ د دغه فیصلې پر ضد پېښور های کورټ کې یو اپیل درج کړ او له عدالت یې غوښتنه وکړه چې دغه سزاګانې کافي نه دي او دا دې زیاتې کړل شي او ورسره دې بری کړل شوي کسان هم بیا ونیول شي، خو بلخوا د سزا شوو کسانو لخوا هم عدالت ته اپیل شوی وو چې دوی بې ګناه دي او د دوی سزاګانې دې ختم او دوی دې بری کړل شي. هم نن د نهې په ورځ د پېښور های کورټ ایبټ آباد سرکټ بینچ د دغه اپیل په اوریدلو سره د 25 کسانو د بند سزا معطله کړه. په دې اړه د وژل شوي کونکي مشال خان وکیل فضل خان ایڈوکیٹ د فیصلے ورستو په ټلیفوني خبرو کې مشال ریډیو ته ویل
چې ورای کور کې زمونږ اپیلنا د دې سزا د زیاتولو د فار چې دی هغه پندنګ دی هغه کې های کورټ موږ له 27 تاریخ راځي نو دا په کار نه و چې دې تل کې دا کاروي شوی او تر اوسه پورې موږ هغه عدالت آرډر د فیصلې نقل نه ملي شوی د خاص نه ملي شوی چې موږ ګورو چې دې کې سلی فری په کوم دنیا دی کړل او سرسری پر باندې موږ دا ځان شي دا شی غلط ته کړه چې کړی وي ځکه چې د پېښور های کورټ جوریډیکشن د بسره صرف اختیار دی دا واقعي چې و د مردان یونیورسيټي و مردان چې دی ټریټوري جوریډیکشن پېښور های کورټ سره راځي.
بلخوا د بری کړل شوی کسانو وکیل فضل حق عباسی سره چې کله مشال ریډیو رابطه وکړه نو د اغي دریض و چې د فیصلې پر ضد عدالتي لارې چارې لټول د مخالف فریق قانوني حق دی.
یہ تو کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ غلط ہے یا صحیح ہے.
دا خو به اوس عدالت ګوري چې د ضمانت دا پریکړه صحیح ده او که غلطه. ځینې خلکو په پېښور های کورٹ کې اپیلونه جمع کړي وو چې الهاغ ځای ایبټ آباد ته ولېږدول شو. د مقدمه اوریدنه همدلته شوې. که د مشال خان د پلار وکیلان د ایبټ آباد عدالت پر پریکړې اعتراض لري نو نور څه دي خو سپریم کورٹ ته دی ولاړ شي.
تیر کال د اپریل په 14 په مردان کې د عبدالولي خان پوهنتون درویش کلن زده کوونکي مشال خان په دې تور وژل شو چې د مذهب سپکاوی یې کړی دی، خو ورستو په سوشل میډیا او خبری رسنیو کې د نوموړي په اړه داسې راپورونه ورکړل شول چې نوموړی بے ګناه او هم په دغه وجه په یو شمیر خارونو کې د هغه د وژنې پر ضد مظاهرې هم ترسره شوې چې په نتیجه کې سپریم کورټ دغه واقعي د خپل اندې نوټس واخیست او د خیبر پښتونخوا پولیسو تر 500 زیات کسان گرفتار کړل. یاد دی وی چې د مشال خان د کورنۍ په وینا د دغه مقدمه یو بل ملزم تر دا د ما نه دی نیول شوی، خو د خیبر پښتونخوا پولیس وایي دوی په لټه کې دي.
داود خټکو یو میاشت مخکې د خیبر پښتونخوا په کوارټ کې د طب د وجل شوی یو زده کوونکی آسمې رانی کورنۍ له پېښور های کورټ غواړي چې د سیاسي فشار او امنیتي مشکلاتو له وجې د دوی مقدمه د پېښور ته منتقل کړي. آسمې رانی د رښتې نه د انکار پر سر وجل شوی او په وژنه کې تورن کس له هېواده بهر تپتللو کې بریالی شوی چې د نیولو لپاره حکومت له نړیوالو پولیسو مرسته غوښتې ده. منور شاه معلومات راکوي.
په کوهاټ کې وجل شوی د طب زده کوونکي عاصم رانی کورنۍ له پېښور های کورټ نه غوښتنه کړې چې دغه مقدمه د پېښور ته منتقل کړي. نوموړی د جنورۍ په 20 یو تن له رښتې نه په انکار کولو وجلې وه. د فروری په 3 پېښور های کورټ د دغه درخواست اوریدنه وکړه او پکې یې په یو اونۍ کې له ټولو متعلقه ادارو نه تفصیل غوښتې ده. د آسمې رانی پلار غلام دستګیر خان د ګل په ماخام مشال لیډیو ته ویل د سیاسي فشار او امنیتي ستونزو له وجې د مقدمه په خبر ته منتقل کول غواړي. نو موري زیاته کړه
صفا خبره دا ده چې پولیټیکل غوږ زکه پکې لګراوي کې اوس موږ دې هر طرف نه د دې دباو محسوس او هر طرف نه زما بچي دا داسې غوښندې و چې دا بچي مې مخته تعلیم کوي دوه درې کسان الته کې مګری وو چې ما بچو ته مختشي ما مګورو نه تاسو کړی دا چې دا ټول چیر تک دي دا چې ما د غبل بل بچا دی نو ٹھیک کړي هغه ته دلته کې لکه دوه تنو تک شو اذن بعد یو مشر بچا مې چې دا تک عمران رفیع کې دلته دریم گیټ باندې مشکوکونه کسانو ته مخکې شویو کنه. نو ما بچی و الله کالج پیپرې خرابې شوې.
غلام دستگیر خان هم داراز اویل ملزم مجاهد آفریدی چې لوړان دې هم یو خزه او دوه بچی لري ترې د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف د کوهاټ د سانګې مشر دی او اندېښنه ده چې په مقدمه کې یې لاسوهنه ونه کړي. په دې اړه د کوهاټ نه د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شهریار خان آفریدی اویل ګوند یې له اولې ورځې ویلي چې د آسمارانی کورنۍ ته په انصاف ورکولو کې به هیڅ ډول تاخیر یا خنډونه نه برداشت کوي. نوموړي زیاته کړه
دا دی مو د کوهاټ تورا د پی ٹی آئی ایم پی خان صاحب دی او د ریجن والا مشران دی ڈسٹرکٹ مشران دی دا ټول فل آؤٹ سپورٹ کو او ایڈوکیٹ آفتاب عالم چې دا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ دا د پی ٹی آئی دا د غیر رشتہ داران دی عام پولیس سره آل آؤٹ سپورٹ او نا پریشر شتا په پولیس باندې نا څوک پریشرائز کول شي ولې چې دا زم یو پلاریم او ان شاء الله دا موږ لپاره ټیسټ کیس دا مو موږ دې کې جواب دی صرف دی الله یو کریټیکل پوینټ سکورینګ تا نه بوت پر استیستا او نه چې ذاتی مفاد شته ان شاء الله دا به اگزامپل سیټ کول کوي.
د آسمارانی د وجنې پاړه سپریم کورټ از خود نوټس هم اخیسته او د خیبر پښتونخوا پولیسو ته په دې پیښه کې د ککړو کسانو نیولو امر کړی دی. ملزم مجاهد آفریدی په مبینه توګه د قتل وروسته له هیواده په وتلو کې بریالي شوی دی. پولیسو د نوموړي د نیولو لپاره نړیوالو پولیسو یا انټرپول ته هم ورنټ جاری کړی دی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د پیښور پریس کلب ودانه مخته د منځنۍ کورمه د مظاهره چانو احتجاجي ناستنن په دریم ورځ هم روانه ده. د مظاهره چان وایي ترغی چې 15 غوښتنې نوي منل شوې خپل احتجاج ته دوام ورکړي. دوی وایي کې دی شي خپل احتجاج د گورنر هاوس مخه ته هم یو سي. داود خټک تفصیل راکوي.
د پیښور پریس کلب مخې ته د منځنۍ کورمې ایجنسی د خلکو احتجاجي ناستنن په دریم ورځ هم دوام لري. دوی له حکومت 15 غوښتنې لري چې پکې د پوزي عملیاتو پر مهال د ورانه شوو کورونو معاوضه، له کډوالو سره مالی مرستې، په دغه سیمه کې اوسیدونکي د خیبر ایجنسی د خلکو همدغلته اندراج او مرستې ورکول، د شناختي کارډونو جوړولو سهولت او یادې سیمې ته ترقیاتي فنډ ورکول شامل دي. د دې احتجاج کوونکو یو منتظم او مشر عبدالخالق پټان 13 ورځ په دې اړه مشال ریډیو ته ویل تر اغه بناست وی چې غوښتنې اومنل شي. نو موري زیاته کړه
کی کوم اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ سنټرل کوم مودي نه راي موږ دنا ماډل مشران دي سوا هم د پېښور تر راغلي دي او هم یو کوشش کړو چې را د تاسو کوم مسالې د مو تاسو ته حل ځنې مسالې فیرټن کې هم ورسلې بهرحال هغه مسالې چې کومې وي د ډي جی بي مې او د پی اے ساين ټو مو د ګورنر طرف کامنٹ افسر گورنر صاحب موجود نہ دیتی واج نہ مو اگو سر حکومت مذکرات پرسنل سیکریٹری گورنر سر اصول ناغا ہم نہ کم شل کو اج دی سر اول ستا سر نہ ساتھ مو مو تو سر گورنر سر میٹنگ پیچ تو مو تا چھ پر سمو تخبار سر شور کی نہیں ملو شور کی مت تھا نہ
د منځنۍ کورمې ایجنسی دغه احتجاجي ناست کې میرمنو هم ګډون کړی دی چې پکې برخه اخیستونکو او د تکړه قبایلی خويندو د اتحادیه غړي لیلا شانواز ویل دوی د دې پرلت حمایت کوي خو پکې د خزو لپاره ځانګړي غوښتنې هم شاملول غواړي.
چونګي دا 15 پوینټس دي نو دا دی وو ډیماند شي او پدې کې دوی چې کوم دینو هغه د زنانو حواله سره شامل شي نو دی دا چې کوم پرلت دی نو دی د پروس موږ کوشش کوو موږ غدو پوینټس چې کومګا د کې شاملول غواړو زنانو طرف نه نو هغه دی ته موږ تجویز ورکو او هغه به دوی شامل کړي نو ان شاء الله سبا پورې به دوی خپل نوې ډرافت وباسي. یو خو د زنانو د تعلیم حواله سره، بل د زنانو د صحت حواله سره، بل چې کوم نه زنانو د پاره داسې مواقع چاهي ته کور نه سبا نه ګټه ورته کولی موږ دې دریو دغه باندې سوچ کوو خو موږ لا فاینل ډیسیژن پې نه دی راغلی.
بلخوا عبدالخالق پټان وایي دی په پام کې لري چې غوښتنې نه منل کیږي نو دی به د گورنر هاوس مهتا په احتجاج کینی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د افغانستان د وزیرستان او کډوالو خپل کورونو ته د ستنېدو دویمه مرحله روانه ده. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي پرون شپږ څلوېښت کورنۍ واپس شوې دي او دا چې په روانه مرحله کې په دوی څه د پاسه 400-300 کورنۍ خپل سیمو ته ستنې کی. د چارواکو په وینا په اوله مرحله کې هم څه باندې 4000 کورنۍ ستنې شوې دي. تفصیل د منور شاپ رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي د افغانستان له خوست ولایت د وزیرستاني کډوالو د واپسې سلسله نن په دویم ورځ هم دوام لري. د چارواکو په وینا پرون د ګل په ورځ شپږ څلوېښت کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې چې د بنو بکاخیلو کډوالو کیمپ کې د اندراج وروسته به خپلو کورونو ته استول کیږي. چارواکي زیاتوي چې په دې لړۍ کې به هره ورځ خواوشا پنځوس کورنۍ ستنول کیږي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی ویلي چې له افغانستانه د وزیرستاني کډوالو د واپسې په دې دویمه مرحله کې به څه د پاسه څلور زره او درې سوه کورنۍ خپلو سیمو ته ستنول کیږي. په اوله مرحله کې هم څه باندې څلور زره کورنۍ ستنې کړل شوي دي. کامران خان افریدی هم همداراز ویلي چې په افغانستان کې میشت غیر رجسټر شوي وزیرستاني کډوال به هم په دې موده کې رجسټر کوي. نوموړي زیاته کړه
اوس موږ دا وایو چې دا ریټرن چې جاري وي دې دوران کې چې نورې پرفارمې چې کوم بقایا خلک پاتې دي چې هغې پرفارمې ملاو شي چې موږ د هغې دپاره بیا ریټرن کار په دې اختتام نه مخکې مخکې چې هغه پلاننګ کې راشي.
د یادونې ده چې په 2014 کال جون کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب پوځي عملیاتو شروع کېدو سره په لکونو خلک خیبر پښتونخوا او د پاکستان بیلابیلو برخو ته کډه شوي وو چې زیاتره یې خپلو سیمو ته ستانه کړل شوي دي. په زرګونو نورې کورنۍ د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته اوښتې وې.
پاکستان پوځ مشر په وروستیو کې د قبایلو لپاره د وطن کارډ پالیسي لغو اعلان کړه. قبایلي مشران د پوځ پر دغه اقدام خوښ دي، وایي دوی له اوس احساس کړی چې د پاکستان وګړي دي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د پاکستان د امنیتی فورسز تر مشر جنرل قمر جاوید باجوا په قبایلی سیمو کښې د وطن کال د ختمولو په امر قبایلیون خوشحال او دغه امر د نیکمرغۍ زیری بولي. په دغه برخه کښې د سویلي وزیرستان یو مشر سردار جمال الدین شامنخیل سویایي غوږ ورته ونڅی.
داسې محسوس کېده چې لکه میرا څو بل پردي وطن ته درېږي چې په ویزې باندې تللي چې دی دغه شی ختم کړه، چلو ډېر آیا درست آیا دوله خبره دو. دا وطن کار چې ختم شو سویس نشته، دا محسوس وله چې لکه میرا هغه پاکستاني شولي. او میرا شکریا ادا کوي د فوج چې دا شی لرې کړه، او په کور دغه دو چې انډیا سره ډېر د مزید نشته ارسنتي ورته جوړو کړو مشکلات نه.
ځنې قبایلیون بیا په دا خپه دي چې سویلي وزیرستان د وطن راننوتو په وخت د جنرال امر جاوید باجوا په دغه امر عمل در آمد نه کیږي، او د خرګۍ په چیک پوسټ په دغه وجه قبایلیون سخت زورول کړول شي. په دغه لړ کښې یو بل قبایلي اوردین مسعود په دا رنګ ږغېږي.
د افواج پاکستان سربراه چې کیم اعلان کړی وه چې د قبایلي سیمې ښې چې کیم وطن کار جاري شوی وه د هغې ختمول، په دا باندې ټول قبایل ډېر خوشحول شول. خو د بده مرغه چې په خرګۍ چیک پوسټ باندې مثال هغه توزی شی خلک ته لږ مشکلات جوړوي، خلک روکی زوي او وطن کار نه وي ورسره بیا چې نه وي څه مشکل پریشانې په غږي شی او خلک ته جوړي. دا یوه ښه خبره نه دوده د میز د ملک چې کیم سربراهان دي هغې چې یو واضح اعلان کړی دی، هغې باوجود بلکه په چیک پوسټونه باندې په دا نمونه خبرې وي د وطن کار وبره، یا دا بیا د میز د مشروع نه بې قدري په کښې ودرېږي.
دا د یادوي چې د سویلي وزیرستان چکمالینا ریټایرډ صوبېدار مروت خان جلال خیل او د سراروغا شنکی کلینا محمد شاکیل بټکی هم مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خرګۍ په چیک پوسټ متعین یو سپاهي بشارت علي خاټک د وطن کارډ په وجه قبایلیون د ګاډیو نه کوزوي کښېنوي چې کوم د جنرل قمر جاوید باجوا د امر نه منلو باعث ګرځېدلی دی. سیلاب ماسو مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دزوانانو غټ
کیڈٹ کالج چر تلاڑا په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو
او وړاندیزونو خبري کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر یوه نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظمي اورو.
د امریکا په ملي امنیت کې د جنوبی او منځنۍ اسیا څنګه مشر لیزا کټس له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیز اړیکو خبرې کړې دي. نو مړی تیر ورځ په اسلام آباد کې د دغه هیواد بهرنی چارو وزارت له سیکرټری تهمینا جنجوا او لاغه ورسته د پاکستان د کورنی چارو له وزیر حسن اقبال سره ملاقات کړي او پر دوه اړخیز اړیکو او ستونزو خبرې کړې دي. د منځنۍ کورمی خلک نن په دریم ورځ هم د پېښور پریس کلب مخ ته د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کوي. دوی د پوځي عملیات پر مهال د ډنګسو کورونو په سروې کې د شاملولو، د کډوالو سره د مالی مرستو، د سکولونو او روغتونونو جوړولو او د شناختکار جوړولو د اسانتیا غوښتنه کوي. پېښور های کورټ د مشال خان د وژنې په مقدمه کې د سزا 125 کسانو په ضمانت خوشی کول امر کړی دی. دا پریکړه نن د های کورټ هیبټ آباد بنچ واوروله. د دې وړاندې د مشال خان وکیلانو وار لمخه د 25 خوشی کړل سو مزمانو په ضد په های کورټ کې اپیل جمع کړی و. د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف نن د پاکستان مسلم لیگ نون سیاسي ګوند ابوري مشر او ټاکل سو. د ګوند مستقل مشرتابه لپاره به ټاکنې د مارچ پر 15 نیټه کیږي. دا پریکړه نن په لاهور کې د ګوند مجلس عامله وکړه. افغان حکومت له امریکا سره د سولې خبرو پاړه د طالبانو د ټینګار په خبرګون کې ویلي له هر هغه حرکت چې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي ملاتړ کوي، خو د سولې ملکیت به د افغانانو وي. د افغانستان د جری ریاست د ویان مرستیال امید میسمن مشال لري ټول چې د طالبانو سره د خبرو پاړه د افغان حکومت دریز واضح او روشانه دي. او د پاکستان سوپر لیگ کرکټ سیالیو نهمه لوبه به سبا د پېښور پر وخت ماخستن 9 بجې د اسلام آباد یونایټډ او کوټا ګلیډیټرز سره منځ کیږي. په متحده عرب اماراتو کې ترسره کیدونکو د لوبو کې تیر ورځ کراچی کینګز لاهور قلندر ته په 8 منډو ماتې ورکړه.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی له منور شاور.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼه خپل اداریا کې لیکي چې په دې هیواد کې له اقلیتونو یا لګکیو سره امتیازي سلوک کې ټولنه او ریاست دواړه لاس لري. ورځپاڼه په دې ورستیو کې رامنځته شوې هغه پیښې مثال ورکوي چې په کې په لاهور کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی ای د دفتر له سلورم چت نه یو عیسوي تن ودانګل. ساجد مسیح نومې دغه تن چې ژوبل دی خو په معجزانه ډول ژوندی پاتې شوی، تور لګوي چې د یاد ادارې چارواکو ورته د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوي خپلوان باندې د جنسي تیری ویلي وو. دان ورځپاڼه لیکي دا ناوړه پیښه ثابتوي چې د مذهب د سپکاوي په تور کې د اقلیتي ورورولۍ له غړو سره څومره بد چلند کیږي. په کار ده چې د دې پیښې مکمل تحقیقات وشي او په دې ناوړه عمل کې د ککړو چارواکو خلاف سخت ګامونه پورته کړل شي. د ورځپاڼې په وینا ریاست ته دا هم په کار ده چې د مذهب د سپکاوي قانون د بې ځایه استعمال مخنیوی هم وکړي، ځکه چې په یو شمېر پیښو کې د دښمنیو او شخصي ګټو لپاره د دې قانون بې ځایه استعمالېدلو رپورټونه مخې ته راغلي دي. بلخوا آج ورځپاڼه خپل یو اداریا کې لیکي چې په پاکستان کې په جمی کې د ګیس او په اوړي کې د بجلی لوډ شیډنګ مسلې رامنځته کیږي، خو د دې باوجود حکومت د دې مسلو د جوړېدلو نه پس خپل حل ځلې توندې کړي چې بیا په کم وخت کې یې حل ممکن نه وي. ورځپاڼه لیکي چې د لوډ شیډنګ ترڅنګ دویمه مسله دا ده چې په خلکو پسې د ګیس او بجلی بلونه هم ډیر زیات استول کیږي چې ځینې بیا نه جمع کوي او دا راځي د ګیس او بجلی کنکشن کټ کیږي. نو په کار ده چې د ګرمیانو شروع کېدل نو وړاندې حکومت د بجلی د لوډ شیډنګ د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي او دا راز د بلونو مسلې هم حل کړي، ګنې په اوړي کې به بیا د دې حل ډیر ګران وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنل اوس پانه لیکلی د فاینانشل ټاسک فورس نومې نړیوال سازمان لخوا د پاکستان نوم د وسلوالو د مالی مرستو تړلو په چارو کې د ناکامه هیوادونو په لیست کې شامل اول به د پاکستان اقتصاد ته و ضربه رسونکي اقدام وي. حمله امریکا خبردونکي ویبل رسپانه نیویورک ټایمز بیا په افغانستان کې د افغان ځواکونو پر پوسټو د طالبانو د حملو موضوع راغسته. د دې دواړو لیکنو مهمه برخه درته ورو. د وال سټریټ جرنل رسپانه لیکنه د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم د یو نړیوال سازمان د غړو هیوادونو د چارواکو په حواله وایي د امریکا د فشار په نتیجه کې سعودي عرب له خپلې هغې غوښتنې په شاشبه چې پاکستان دې د هغو هیوادونو په نوم لړ کې شامل نشي چې د ترهګرو د مالی مرستو د لارو تړلو په چارو کې ناکامه شوي دي. لیکنه وایي په دغه لیست کې د پاکستان له شاملېدو سره به د جنوبي اسیا دغه هیواد چې وار له مخه له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی لا ډېره سخته ضربه ومومي. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومې سازمان دا پریکړه چې پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کی چې ترهګرو ته د مالی مرستو رسیدو پر ضد یې د تسلۍ وړ اقدامات نه دي کړي د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې اسلام آباد ته د پاکستان پر خاوره د فعالو وسلوالو پر ضد د جدي اقدام نه کولو لپاره سزا ورکول دي. واشنگټن 13 میاشتو ویل پاکستان ته د امنیت ساتنې په برخه کې د 2 بلیون ډالر په اندازه مرستې ایساروي. پاکستان وایي د وسلوالو ډلو پر ضد یې کامیاب عملیات کړي او دا چې د هغه هیواد پر خاوره اوس د هغوی پټنځایونه شتون نه لري. پاکستان د غرض وایي پر ضد یې د امریکا پریکړې سیاسي دي او په ترهګرۍ ضد مبارزه کې د اسلام آباد هڅې کمزوري کوي. لیکنه زیاتوي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په لیست کې د پاکستان شاملې دا به په هغه هیواد کې د بهرنۍ پانګونې لارې وتړي. حمله امریکا خبریدونکي یوې بلې ورځپاڼې نیویورک ټایمز بیا په افغانستان کې پروستیاو کې د هغه هیواد د پوځ پر پوستو د وسلوالو د بریدونو موضوع راخسته. لیکنه وایي وسلوالو د افغانستان په جنوبي ناارامه ولایتونو هلمند او فراه کې د شپې پر مهال د افغان ځواکونو د پوستو پر نښه کول پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 13 میاشت له طالبانو سره د روغې جوړې خبرو پیلولو امکان رد کړ. نوموړي د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په خبرو کې وویل کېدای شي کله خبرې ورسره و هم کی خو دا کار به ډیر وخت ونیسي. لیکنه د ناټو لپاره د امریکا د استازي کې هوچسن له خولې زیاتوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه خبره په کابل کې له یو لړ خونړیو حملو وروسته کړې و او دا چې نوموړی غواړي د افغانستان د سولې خبرې مخته ولاړ شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د ملګرو ملتونو مشر سیکرټری جنرال انټونیو ګوتیرس پرون د شام د جګړې پر خلاف خو غږ وکړ چې سمدستي د اوربند عملی کی د ملګرو ملتونو امنیت شورا په شام کې د جګړو لپاره خېدو ورسته د خالی پر ورځ په دې هیواد کې د اوربند لپاره یو فیصله وکړه. په همدې حال کې روسیا وایي اوربند یوازې هغه مهال پیل کېدای شي چې په جګړه کې شامل ټول لوري یې د عملی کولو پر څرنګوالي موافقه وکړي. پر دې موضوع تفصیل له احمد تکل څخه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وویل مرستندوی ټولنې د سوریې له غوتا ښار څخه چې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې د ټپیانو رایستو او اړو خلکو ته د مرستو رسولو ته چمتو دي. ښاغلی ګوتیرش چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په پرانیستون کې غونډه کې وینا کوله د سوریې د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې سمدستي دیرش ورځني اوربند ته غاړه کېږدي. ګوتیرش دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې امنیت شورا د شنبې په ورځ په یو پریکړه لیک کې په سوریه کې د بې ځنډه اوربند غوښتنه وکړه څو جګړه ځپلو سیمو ته بشري مرستې ورسیږي. په سوریه کې د اوربند لپاره هڅې وروسته له هغه چټکې شوې چې په ختیځ ښار غوتا کې د هوایي حملو په نتیجه کې د فعالانو په وینا نږدې 1500 کسان ووژل شول. ګوتیرش وویل چې غوتا یو دوزخ ته ورته شوی.
As I had the opportunity to say in the Security Council itself a few days ago, in particular
څنګه چې ما څو ورځې مخکې هم دا فرصت ترلاسه کړ چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ووایم چې په خاص ډول ختیځ ښار غوتا نور نو انتظار نشي کولای او هغه وخت را رسیدلی چې د ځمکې پر مخ دا دوزخ باید بند کړو.
د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنه چې مرکز په لندن کې دی وای د یاغیانو تر ولکې لاندې غوتا ښار کې د کلورین غاز په وسیله له پرونی مشکوکې حمله وروسته دولتي ځواکونو نن هم هوایی او توپچی حمله وکړي او نه هم ملکی وګړي ووژل. په همدې حال کې مسکو چې د ولسمشر بشار اسد د رژیم لاټړ کوي نن وویل چې په غوتا کې وضعیت خطرناک دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل چې تروریستي ډلې له ولسی خلکو څخه د ډال په توګه کار اخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف لدې مخکې ویلی و چې په سوریا کې اوربند یوازې هغه وخت ټینګېدای شي چې د جګړې ټول اړخونه د جګړو د بندولو پر څرنګوالي موافقې ته ورسیږي. لاوروف ټینګار وکړ چې تروریستي ډلې په اوربند کې نه دي شاملې او زیاته یې کړه روسیا به هیڅکله د هغو اقداماتو ملاتړ ونه کړي چې په نتیجه کې تروریستان له مشروع حملو په امن کې وي. سوریا او متحدان یې روسیا او ایران، داعش او هغه سنی وسلوالې ډلې چې لویدیز او عربي هیوادونه یې ملاتړ کوي د تروریستانو په نوم یادوي.
د مشال رادیو
د شورو د ورځې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه
ستونزې او سرکار
په پابندې دوه بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو
د افغانستان د سولې علي شوراوی د کابل کانفرنس لپاره چمتووالی بشپړ شوی دی او د سولې هغه پلان هم بشپړ دی چې په دې کانفرنس کې د افغان دولت لوري نړیوالو ته وړاندې کیږي. دغه شورا غړي حاجی دین محمد لمشال لیډو سره په خبرو کې د دې پلان د جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. ټاکل شوی د کابل پروسې دویمه غونډه د چهارشنبه په ورځ یعنی سبا د 28 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون ترسره شي. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا د افغان دولت له لوري د سولې پلان د بشپړېدو خبره کوي. دا پلان به د افغان دولت لخوا د کابل پروسې دوهمې غونډې ته وسپارل سي چې د چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي. د سولې د علي شورا غړي حاجی دین محمد د پلان د جزئیاتو ورکولو ډاټا وکړه، خو وايي له بیلابیلو اړخونو سره خبرې سوي دي.
زما د معلوماتو مخې نه خو د هغې لپاره دا بشپړ دی ځکه چې دلته تقریبا د ټولو مجاهدینو خو مشرانو سره، د قومي مشرانو سره، د علماو سره، سیاسي مشرانو، مدني ټولنو، حتی د ښځو ټولنو، ځوانانو، دغه ټولو طبقاتو سره مشورې وشوې. په همدې ورځو کې
د کابل پروسې په دې غونډه کې د افغانستان له لوري نړیوالو ته د سولې د هر اړخیز پلان وړاندې کول هغه څه دي چې د افغان ولسمشر او د سولې علي شورا په ګډون یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د وړاندې کولو ژمنه کړې ده، څو وکولای شي په دې برخه کې د نړیوالو ملاتړ جذب کړي. تر دې وړاندې د سولې علي شورا ویلي و چې دا پلان د سولې د پخوانیو پلانونو څخه ځکه توپیر لري چې په دې طرحه کې د سولې په عملي اقداماتو، د سولې د خبرو د پایل پر څرنګوالي، د وسلوالو طالبانو او د پاکستان پر وړاندې د روښانه دریځ په تړاو خبرې کیږي. حاجی دین محمد زیاته کړه
په مضمون کې زیاته خبره غوښته وګورم، هغه دا ده چې یو د سولې باندې اجماع و چې هغه ټول راغلي دي، دویم د سولې لارې چارې، او بیا کله چې مذاکرات شروع کېږي یا مذاکراتو کې کوم توافقات کېږي د هغه توافقاتو عملي کول، تا د مهاجرینو بېرته راتلګ، نړیوال ټولنې د دغو کارونو سره همکاري، دا خبرې دي چې په دې مجلس کې باندې خبرې کېږي.
د کابل پروسې لومړۍ غونډه د روان لمریز کال د جوزا په میاشت کې په کابل کې جوړه شوې وه، او دوهمه غونډه د چهارشنبه په ورځ یعنی سبا په پلازمینه کابل کې جوړیږي. دې غونډې ته د 25 هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان او د دریو نړیوالو سازمانونو استازي بلل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې ډیرو هیوادونو او سازمانونو په دې غونډه کې د ګډون ډاډ ورکړی دی. دغه وزارت وایي په دې غونډه کې دوه موضوعګانې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي چې باید بحث ورباندې وسی، یو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره رواني هڅې، او بل هم د ترخګري پر وړاندې روانه مبارزه ده. د دې غونډې په درشل کې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم د دوشنبه پر ورځ وویل چې د کابل پروسې دا غونډه ټولو لورو ته یو مهم فرصت دی چې په افغانستان کې د رواني جګړې، په دې هیواد کې د روانو شخړو او تروریزم د پای ته رسولو لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو ملاتړ وکړي.
د فریبې ظاهر رپورټ. او افغان حکومت له امریکا سره د سولې د خبرو په اړه د طالبانو د ټینګار په عکس العمل کې وایي د هر هغه حرکت چې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي ملاتړ کوي، خو د سولې د چارو ملکیت باید د افغانانو وي. د افغان حکومت اجرائیه ریاست د سه شنبه په ورځ مشال ایډو ته وویل طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د افغان حکومت دریځ واضح او روښانه دی. طالبانو یو ځل بیا د یوې اعلامیې په خپرولو له امریکا سره د سولې د خبرو په اړه چمتووالی ښودلی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي که افغان حکومت د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په ممکنو خبرو کې د خپل کې دخیل ووسی پایلې به مثبتې وي. له کابل د اکرام الله اکرام رپورټ اورو.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وای د نړیوالو همکارانو هرې هغې هڅې ته د قدر په سترګه ګوري چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې له ټینګښت سره مرسته کوي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال امید میسم د سې شنبې په ورځ په دې اړه وویل د وای د سولې علي شورا د افغان حکومت او ملت له لوري د سولې د خبرو مسؤلیت لري، خو که د نړیوالو همکارانو له لوري داسې هڅې کیږي چې په افغانستان کې د دایمي او باعزته سولې له ټینګښت سره مرسته کوي، موږ ورته د قدر په سترګه ګورو. خو ښاغلی میسم په ټینګار سره وایي چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې باید د افغانانو په مالکیت سره ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا د امریکا له متحده ایالاتو سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ښودلی دی. په هغه اعلامیه کې چې د دوشنبه په ورځ ناوخته د دغې ډلې لخوا خپره شوې راغلي چې د افغانستان د روانې جګړې د سوله ییز هواري لپاره باید امریکا د طالبانو له سیاسي دفتر سره مخامخ خبرې وکړي. طالبانو خپله دغه اعلامیه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې د وروستیو څرګندونو ځواب بللی دی. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ایلیس ویلز له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو دروازې پرانیستې دي. طالبانو سمود مخکې هم د متحده ایالاتو له خلکو او د دوی په خبره د امریکا د کانګرس له سوله غوښتونکو غړو نه په یو لیک کې غوښتي وو چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې خبرو ته چمتو کړي. هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځواب دوی ته دا و چې دغه ډله باید له افغان حکومت سره سیاسي هوکړې ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د آسیا د برخې رئیس زمیر کابلوف د سې شنبې په ورځ طالبانو سره د خبرو په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی دریز سولې ته د رسېدو لپاره بې اغېز او پر ځای نه دی بللی. له دې وړاندې افغان ولسمشر او اجرایي رئیس ویلي چې د ملي یووالي حکومت د سولې خبرو اترو ته ژمن دی. خو اوس پوښتنه دا ده چې وسلوال طالبان ولې د افغان حکومت پر ځای د امریکا له متحده ایالاتو سره د سولې خبرې اترې غوره ګڼي. د سیاسي چارو افغان پوه سید خالد سادات ځواب راکوي.
دا په دې معنی باندې چې اوس طالبان د امریکا او د نړیوالې ټولنې له لوري په قوي فشار لاندې دي او دوی بله لار نه لري.
د وسلوالو طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد بیا ویلي چې د دوی جګړه له امریکایانو سره د افغان حکومت کوم اختیار نه لري او دوی ورسره خبرې نه کوي. خو د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات په دې باور دی که چیرې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې ممکن شي او افغان حکومت د سولې په دغه خبرو اترو کې دخیل واوسي، پایلې به یې مثبتې وي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اسوسییټډ پریس اژانس په یو لیکنه کې د پاکستان او روس اړیکو ته کتنه کړې ده. لیکنه کوي پاکستان په داسې وخت کې له روسیې سره اړیکې تودې کړې دي چې له امریکا سره یې تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. اژانس پر دې بحث کړی دی چې آیا د پاکستان او روسیې نږدېوالی به د افغانستان د سولې له چارو سره مرسته وکړي او که څنګه. بریوال کاکړ د لیکنې لنډیز اوروي.
اسوسییټډ پریس لیکي داسې وخت راغلی دی چې د امریکا او پاکستان اړیکې خراب شوې دي او پاکستان هڅه کوي چې د هغو هیوادونو په لیست کې وانه چول سي کوم چې د ترهګرو د مالی سرچینو پر ضد مناسب ګامونه نه اخلي. د اژانس په لیکنه پاکستان په عین حال کې له روس سره اړیکې تودې کړې دي کوم چې د شننګو په وینا په افغانستان کې د امن هڅې لا پیچلې کړې دي. اژانس د سیمیزو چارو د پوهانو له خولې لیکلي چې روس په دې اړه رافاله سوی دی چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش په اړه اندېښنې لري او د افغانستان د سیمې د پاکستان له خیبر پښتونخوا صوبې سره لګیدلې دي. اژانس لیکي چې د پاکستان او روس په اړیکو کې تازه پرمختګ دا دی چې روس په خیبر پښتونخوا کې د محمد ارسلان خان په نامه یو اعزازي کونسل ګمارلی دی. محمد ارسلان خان ویلي چې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره تر ټولو قوي وسیله پرمختګ دی او د ده په وینا چې د افغانستان له ګاونډیانو سره به تجارت ته وده ورکوي. نوموړي ویلي چې تر دې وړاندې په سیمه کې سخت دریځي هغه څه جدي نه واخیستل سوې لکه څنګه چې په کار وه او دا اوسني حالات د ده په وینا د همغه نتیجه ده. محمد ارسلان خان ویلي کله چې خلکو ته روزګار ورکړل سي نو هغوی بیا له سخت دریځي او تراګرۍ څخه لرې کیږي. ارجانس لیکي چې د محمد ارسلان خان ګمارل کېده د روس او پاکستان په اړیکو کې یو تاریخي بدلون ته اشاره کوي. لیکنه زیاتوي چې په 1980 لسیزه کې پاکستان او امریکا د روس په وړاندې سره ملګري وو، هغه ځکه چې شوروي اتحاد په کابل کې د خپل کمیونیست اتحادي حکومت د ملاتړ لپاره 500,000 عسکر افغانستان ته لیږلي وو. د اجانس په وینا هغه وخت پاکستان او امریکا پېښور د همدې لپاره کارولی وو چې اسلامي یاغیان پکې په وسلو سنبال کړي او د روس خلاف جګړې ته یې وګماري. اجانس لیکي چې په هغه وخت کې به یې دې خلکو ته مجاهدین ویل، او د هغه وخت د امریکایي ولسمشر رونالډ ریګن په وینا د ازادۍ جنګیالي. اجانس لیکي چې روس هلته ناکامه سو او تر لس کلنه جګړه وروسته د خبرو اترو له مخې له رامنځته سوي یو جوړ جاړي سره سم له افغانستان ووته. اجانس د کارپوهانو له خولې لیکي چې اوس روس له پاکستان سره اړیکې ځکه تودې کړې دي چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله شتون په اړه اندېښمن دی او غواړي چې د سیمې د حالاتو په اړه ژور معلومات ولري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه د مطبوعاتي رپورټونو په حواله وايي د سعودي عرب او امریکا ترمنځ د وی اټومي لوزنامې په اړه خبرې روانې دي. د دې لوزنامې په ترڅ کې سعودي غواړي د خپل غیر پوزي پروګرام لپاره د یورانیم او د غنی کولو اجازه ترلاسه کړي. خدا به په هغه صورت کې ممکنه وي چې امریکا د سعودي پر خاوره اټومي بټۍ جوړ کړي. تفصیل ملیحه امیرزاده راکوي.
د میډیا رپورټونه وايي امریکا له سعودي عرب سره د یوې اټومي لوزنامې په اړه خبرې کوي چې لمخې ممکنه ده ریاض په هغه صورت کې د یورانیم او غنی کولو اجازت حاصل کړي چې امریکایي کمپنۍ به په دغه سلطنت کې اټومي بټۍ جوړوي. اسوسییټډ پریس، بلومبرګ او نوري میډیا د فروری پر 26مه خبر ورکړ چې سعودي عرب د خپل غیر پوزي اټومي پروګرام لپاره د دغو پرمختللي اټومي صلاحیتونو په لرلو زور راوړي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر په رستو کې په میونخ کې د امنیتي غونډې په وخت د ایران د 2015 کال اټومي لوزنامې ته په اشاره وویل چې سعودي عرب هدف لري چې د نورو هیوادونو په شان د یورانیم غنی کولو حق لري. د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو او ایران ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون لمخې پر تهران د بندیزونو د نرمولو په بدل کې د دغه هیواد اټومي فعالیتونو محدودولو باندې رضامندي شوې وه. کچره امریکا سعودي عرب ته د یورانیم د غنی کولو اجازت ورکړي، نو دا به د امریکا لخوا له پخوانی کړنلارې په شاکېدو په مانوي چې مخکې د بارک اوباما په صدارت کې دغه هیواد د سعودي عرب د دغو غوښتنو په وړاندې مقاومت ښودلی و. د امریکا په فکر دا یوه هڅه وه چې په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو خورېدنې مخه ونیول شي. اسوسییټډ پریس د ناصرګند امریکایي چارواکو له خولې خبر ورکړي چې سعودي عرب ښایي یوازې په هغه صورت کې پر خپلو اټومي صلاحیتونو باندې محدودیتونه ومني چې د ایران اټومي لوزنامه سخته شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې د ایران اټومي لوزنامه سختول غواړي او هغه تاریخ ترې لرې کول غواړي چې د ایران د یورانیم غنی کولو او نورو فعالیتونو باندې د پابندیانو لپاره ایښودل شوی دی. سعودي عرب پلان لري چې په راتلونکو 15 کلونو کې 14 اټومي بټۍ جوړې کړي. د اټومي چارو نړیوالې ادارې ورلډ نیوکلیئر اسوسییشن اندازه ښایي چې په دې به تر $80 بلین زیاته خرچه راځي. ټاکل شوی چې د امریکا د انرژي وزارت سیکرټري ریک پیری په لندن کې د مارچ په 2مه له سعودي عرب سره د خبرو اترو لپاره د یو امریکایي وفد مشري وکړي.
د مشال رادیو
د شورو دروازي
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه
ستونزه او سرکار
په پابندي 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2 نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په 3 نیمو بجو
پرګنې
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمو بجو.
د جلال آباد ښار لوبغاړي او محصلین په سراج العمارت بڼ کې په نشئی توکو د روغدو کسانو له موجودیت شکایت کوي. دوی حکومت غواړي په بڼ کې د نشئی توکو د استعمال مخنیوي وکړي. خو چارواکي وایي د نشئی توکو په خرڅلاو کې له ماشومانو او روغدو کسانو کار غسل کیږي چې په د مخنیوي په چارو کې دوی ستونزې لري. له جلال آباد زمونږ خبريال حال را کوي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې سراج العمارت باغ یو له هغو پارکونو څخه دی
چې هر ورځ ورته په سلګونو تنه د کرکټ او فوټبال لوبغاړي د تمرینونو لپاره ورزي او تر څنګ یې خلک خپل ماشومان هم د تفریح لپاره بیایي. د دغه بند په بیلابیلو برخو کې د نشه یي توکو استعمالونکي هم لیدل کیږي. مصباح الله چې هر ورځ دغه بند ته د کرکټ د لوبې د تمرین لپاره ورزي په نشه یي توکو د روغدو کسانو له ډیروالي شکایت کوي.
دا چرسیان سیګریټان دومره زیات زیات چې بیخیل ته مونږه کرکټ کوو میچ کوو کنه دومره زیات بوی راځي چې مونږه خپل ځان نشو راحت کولای یعنی میچ نه خپل نشو مخته وړلی کنه یعنی درې باید زر زر ضروري وسی.
دغه بڼ ته پر لوبغاړو سربیره د پوهنتون محصلین هم د مطالعې لپاره ورځي. یو تن محصل هم د نشه یي توکو له استعمالونکو شکایت کوي.
پوډری زمنګ شاخوا ته کینی خپل هغه کم نشئی تو کوته جدا مور کی یعنی سکی نو زمنګ د درس مزایمت کیږي هغه موقعیت نه منګ زو بل زیته زو کبه په بل موقعیت کی کینوال ته بل راځي او چرسی راځي ال خپل سیګریټ بلوي هغه سیګریټ سکی.
یو تنځوان چې د چرسو سیګریټ په لاس کې دی د نوم له خود لو ډډه کوي لده څخه مو د چرسو د استعمال په اړه وپوښتل.
زو ولا خپل د اعصاب نورمالې دی پاره کوم ما صاحب له وظیفو کې لګ جنگونه زیات دی بیا غي کې چې لګ دا اوس کم لګ نورماله یم.
پسراج العمارت بن کی پنشئی تو کو دروغ دو کسانو د ډیروالی ستونزمو د ننګرهار امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقی وال سره شریک کړه. هغه په جواب کې وویل
اغه یو شمیر متادین چې دغه خپل پرچم پورشي کې او دغه مواد خرڅي دغه موږ نه عدلی او قضایي ادارې نه اخلي په وخت دغه کې تسلیمای کی ځکه موږ ته خو مجرم شو ځکه چې نشې تو کې خرڅي خو هغه وجه د روغ دی د نشې دی د پس ته دا وینه موږ ته معرفي کی.
ننګرهار کې پر نشې تو کو د روغ دو کسانو د درمنل لپاره درې روغتیاي مرکزونه هم شته. یو پکې سلبستری زوختون دی چې هر کال پکې نګدې د زرو کسانو درملنه کیږي. د دغه روغتون یو تن مسول ډاکټر وحید الله وایي چې د دوی د ټیم غړي هر ورځ په نشه یي توکو روغ دو کسانو ته د درملنې په پار پوهاوی ورکوي.
ټیمونه شری دغه ټیمونه صحیح ته ځي او د متدین تشویقوي تر څو راشي او دغه روغتون ته مراجعه وکړي تر څو پورې د دوی درملنه وشي. د زور او د جبر تداوی نشته دی.
د زیاتوي لکه لنه چې له پاکستان څخه د کډوالو راستنیدنه پیل شوی په نشه یي توکو د روغ دو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او کده درمل نی په موخې جدي ګامونه وانه خېسل شي نو داش میره به ورستر بلی مخ په زیاتوې دووي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ورنکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه د پایښې بوت راغلیو او تاسو کولی شئ زموږ د خبرونه زموږ خبرونه زموږ رپورټونه زموږ اونیز پروګرامونه زمنګ پر پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام ووري د پرونی د پای په دیشي بو کې د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظمي اورو.
د امریکا په ملي امنیت کې د جنوبي او منځنۍ اسیا څنګه مشر لیزا کرټس له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیز اړیکو خبرې کړې دي. نوموړي تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چار وزارت له سیکریټري تهمینا جنجوا سره ولیدل او لاغه وروسته د پاکستان د کورنی چار له وزیر حسن اقبال سره ملاقات وکړي او پر دوه اړخیز اړیکو او ستونزې خبرې وکړي. د منځنۍ کورمی خلک نن په درېمه ورځ هم د پېښور پریس کلب مخته د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کوي. دوی د پوځي عملیات پر مهال د ډنګسو کورونو په سروې کې د شاملولو له کډوالو سره د مالي مرستو د سکولونو او روغتونونو جوړولو او د شناخت کارت جوړولو د اسانتیا غوښتنه کوي. پېښور های کورټ د مشال خان د وژنې په مقدمه کې د سزا سو 15 کسانو په ضمانت خوشی کولو امر کړی دی. دا پریکړه نن د های کورټ ایبټ آباد بنچ واوروله. د دې وړاندې مشال خان وکیلانو وار لمخه د شپږ ویشت خوشی کړل سو ملزمانو په ضد های کورټ کې اپیل جمع کړی و. د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف نن د پاکستان مسلم لیگ نو سیاسي ګوند ابوري مشر وټاکل سو. د ګوند مستقل مشرتابه لپاره به ټاکنې د مارچ پر شپږمه نیټه کیږي. دا پریکړه نن په لاهور کې د ګوند مجلس عامله وکړه. افغان حکومت امریکا سره د سولې خبرو په اړه د طالبان د ټینګار په خبرګون کې وایي له هر هغه حرکت چې د سولې له ټینګر سره مرسته وکړي ملاتړ کوي، خو د سولې ملکیت به د افغانانو وي. د افغانستان د اجرایي ریاست د ویان مرسیال امین میسم نن مشال راډیو ته وویل چې د طالبان سره د خبرو په اړه د افغان حکومت دریز واضح او روښانه دی. او د پای خبر دا چې د پاکستان سپر لیگ کرکټ سیالۍ یو نهمه لوبه به سبا د پیښور پر وخت ماخوستن 9 بجې د اسلام آباد یونایټیډ او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ کیږي. په متحده عرب اماراتو کې ترسره کیدونکي د لوبو کې تیرز کراچی کینګز لاهور قلندر ته په 28 منډو ماتې ورکړه.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اوس هارون بچا، احمد شاه زمی او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار له تاسو اجازه غواړو. د خدای پامان.